فساد سره جدي مبارزه کوي. ولسی جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي د کمیټې جوړېدا غیر قانوني بولي.
هغه غیر قانوني ده جناب رئیس صاحب. قانون په ولسی جرګه کې دی، تر اوسه د قانون په مورد باندې تصمیم نه دی نیول شوی چې دا رد دی که تایید دی.
آسیایي پراختیا بانک د افغانستان د انرژي لپاره 215 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د بشری حقوقو کمیسیون د کورنیو بې ځایه شویو او له بهره د راغلیو مهاجرو د ژوند پر شرایطو اندیښنه شي. د یو ځینو نورو راپورونو تر څنګ په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دوی د کارونو په سر کې ځای لري. دغه وزارت وایي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې مهال د فساد په وړاندې د جدي مبارزې یادونه وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه دغه وزارت د قرار دادونو پر شفافیت انتقاد وکوه. ولسمشر وویل چې د کورنیو چارو وزارت د تیر کال په قراردادونو کې شفافیت نه و. تر دې وړاندې د افغانستان د شفافیت څارنې مسؤلانو هم د افغانستان په ادارو په تیره بیا دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د فساد د موجودیت له کبله اندېښنه ښودلې وه. په دې اړه فریبا ظاهر نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دې وزارت د کارونو لومړیتوب جوړوي او د فساد په وړاندې جدي مبارزه دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر پرونیو سرګندونو ته په اشاره چې وایي د دغه وزارت په قراردادونو کې شفافیت نسته وویل
قسمت شفافیت ما یک ظرفیت ملکی
د وی د شفافیت په اړه د کورنیو چارو وزارت یو د پام وړ ملکی ظرفیت رامنځته کړی ترڅو په هغه سیستمونو بیا غور وسی چې په تیر وختونو کې ناکاره و، تګلارې جوړې سي او پر پالیسیو بیا غور وسی. په ټوله کې لوی وکړه را پدې خو هڅه سوي چې د ټوله پروسه شفاف وي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تدارکاتي مسایل د قانون په چوکاټ کې او په شفاف او حساب ورکونکو ډول عملي سي.
باید عملی
شوه. د شغلی صدیقی په خبره دغه وزارت لخوا د ولایتونو په کچه د فساد په وړاندې کمیټې جوړې سوی دي ترڅو د فساد پیښو وڅاري او په وړاندې اقدام وکړي. د څرګندونی وروسته لاغه وسوي چې ولسمشر اشرف غنی د شنبه په ورځ په کابل کې دغه وزارت د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال په افتتاحیه وینا کې وویل چې دغه وزارت د تیر کال په قراردادونو کې هیڅ ډول شفافیت موجود نه و.
یک قرارداد سالهای گذشته وزارت محترم داخل نبود که با اصول قرارداد شد.
دوی وی تیر کال د کورنیو چارو په وزارت کې یو قرارداد نه و چې پر اصول سوی وي. موږ ټول کال په دې تیر کړ چې ټول دغه قراردادونه پاک سي.
مل صرف ازی کړم چې قراردادا پاک شه.
ولسمشر سپارښتنه وکړه چې د ژمي په موسم کې داسې اساسي اصلاحات راسي چې د افغانستان خلک نه یوازې د ملي پولیسو پر اتلولي بلکې د هغوی پر شفافیت او اغیزمنتوب هم وویاړي. د همدې میاشتې په سر کې د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان هم ویلي و چې د افغانستان په ادارو کې په تیره بیا د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد شتون په دغه هیواد کې د اندېښنو او نامنیو سبب سوی دی. بلخوا د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون هم څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو په وزارت کې د څه باندې سلو خیالي قراردادونو موجودیت تایید کړی و او ویلي و چې باید په دې اړه جدي او پراخې ارزونې وسي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر د تقنینی فرمان له تصویبه مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټې جوړېدل او د دې کمیټې اجراءات غیر قانوني بولي. د دې جرګې مشر پرون شنبه په خپل عمومي غونډه کې له حکومت او غوښتل چې د انتخاباتو د قانون تشکیل او صلاحیتونو د برخې له معلومېدو مخکې په دې برخې کې له هر ډول اجراءاتو لاس واخلي. دا پر اساس کې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټه د تیر چهارشنبه په ورځ اعلان شوې ده. په دې اړه د ناجي صاحب راپور ووري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټې له جوړېدو وروسته د ولسی جرګې غړي د حکومت ادا کار غیر قانوني ګڼي او د دې کمیټې په جوړېدو انتقاد کوي. د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو انتقاد وکړ چې حکومت د دغې جرګې لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان له رد او یا تصویب مخکې نه باید دا ډول اقدامات کړي وو. ټاکل شوی ده چې ولسی جرګه د دغه فرمان د برخلیک په اړه د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
هر ګونه اجراءات جانب حکومت
د حکومت لخوا د غوراوی کمیټې په عنوان هر ډول اجراءات چې د قانون خلاف ترسره کیږي د حقوقي اړخ نه لري، نو په دې اساس حکومت باید له غیر قانوني اجراءاتو اجتناب وکړي.
د انتخاباتي کمیسیونونو غوراوی کمیټه د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه. دین محمد ګران، محمد نادر هوتک، لطف الرحمن سعید، فهیم دشتی، نعیم ایوب زاده، زرقا یفتلی او احمد زیالنګری د دغه وکاسیزه کمیټې غړي دي. د ولسمشر د 15م تقنینی فرمان لمخې د دغه کمیټې یو غړی د ستري محکمې د عالی شورا له خوا معرفي کیږي، بلې د اداري او ملکی خدمتونو د کمیسیون له لوري، درېم یې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا، یو تن هم د اساسي قانون د سار کمیټې لخوا، او درې تنه د مدني ټولنې فعالان دي. د غوروي کمیټه په داسې حال کې په کار پیل کوي چې د کار د ولسی جرګې د غړیو توند عکس العملونه راپارولې دي. د ولسی جرګې غړي کمال ناصر اصولي د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د غوروي کمیټې کار غیر قانوني وباله.
د ګوزینیش د انتخاباتو د ګوزینیش کمیټه چې کومه جوړه شوې ده هغه غیر قانوني ده. جناب رئیس، قانون په ولسی جرګه کې دی، تر اوسه د قانون په مورد باندې تصمیم نه دی نیول شوی چې دا رد دی که تایید دی، او د ګوزینیش کمیټه کار شروع کوي.
ومو غوښتل چې د ولسی جرګې د غړیو د دغو سرګندونو په اړه د حکومت نظر هم واخلو، خو له پر لپسې اړیکو وروسته بیا هم ونه توانیدو. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې د حراست او ثبات په نوم شورا چې له ځینو پخوانیو جهادي قمندانانو او د مخکینی حکومت د کابینې له غړیو جوړه ده، له حکومت غوښتي تر څو د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي او پوځي کارپوهان افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر د وروستي سفر هدف د داعش د ډلې ځپل او پر پاکستان فشار اچول ګڼي. د امریکا دفاع وزیر د جمعې په ورځ افغانستان ته په نااعلان شوي سفر راغلی و. دوی تاکید کوي چې امریکا دې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو تر څنګ پاکستان اړ کړي چې د وسلوالو مخالفانو له تمویلولو لاس واخلي. همداراز دوی وایي که په دې برخه کې پر پاکستان فشار رانوړل شي، افغانستان ته به د امریکایي چارواکو سفرونه بې ګټې وي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
که څه هم په افغانستان کې پروانو نامنیو په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په زیاتېدو خلک اندېښمن دي، د ولسی جرګې غړي وایي چې افغانستان ته به د امریکا د دفاع د وزیر سفر هغه وخت ګټور وي چې پر اسلام آباد فشار راوړي سو په پاکستان کې د تروریستانو پټنځایونه له منځه یوسي. دوی وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش د ډلو ځپل به هم د امریکا د دفاع د وزیر د اهدافو یوه برخه وي. د ولسی جرګې غړی عبدالودود پیمان سره له دې چې افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر سفر مهم ګڼي، خو وایي چې که امریکا پاکستان د مخالفو وسلوالو له تمویلولو منع نه کړي، دا سفر به ښه نتیجه ورنه کړي.
مرکزیت داعش در ننګرهار ثابت شده، تثبیت شده است. به دیگر رادیو پخش نشرات از اینا
په ننګرهار کې د داعش مرکز تثبیت شوی، بلې د رادیو خبرونه دي چې ناټو او د امریکا د دفاع وزیر اندیښمن کړی دی. د همدې لامل د دفاع وزیر ننګرهار ته سفر وکړ. دا سفر بې ګټې نه دی، خو که پر پاکستان هم فشار راوړي، کچېرې پاکستان بیا د مخالفینو ملاتړ وکړي، هیڅ نتیجه به ورنه کړي.
ننګرهار چې له پاکستان څخه افغانستان ته د مخالفینو د ننوتلو دروازه ګڼل کیږي، دا هم ویل کیږي چې د داعش ډله به په راتلونکو کلونو کې د خپلو فعالیتونو په زیاتولو سره په دغه ولایت کې شته اندېښنې نورې هم زیاتې کړي. کوم عملیات چې د ننګرهار په مربوطاتو کې د داعش او طالبانو د ځپلو لپاره ترسره شول، ځایي خلکو پرې انتقادونه وکړل. سربیره پر دې، په دې وروستیو کې د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر په هغه ولایت کې د داعش پر وړاندې د مبارزې تیاری وښود، خو پر حکومت انتقاد وکړ چې مرسته یې ورسره ونه کړه. داسې ویل کیږي چې د افغانستان د نامنیو په کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو خبره د امریکا تر کانګرس هم ورسېده، او د بحث موضوع یې په راتلونکو کلونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان دوه مخی سیاست و. ننګرهار ولایت ته د امریکا د دفاع د وزیر آشتن کارټر د سفر په اړه د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیاڼی وایي چې ښاغلي کارټر په ننګرهار ولایت کې د داعش په موجودیت اندېښنه وښوده او د دې ډلې ځپلو ته ژمن شو. د سیاسي چارو پوه باری عارض وایي افغانستان ته د آشتن کارټر سفر درې خواوې لري. افغانستان ته د روسیې نږدې کېدل، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کتل او د داعش د ځپلو لپاره د پلانونو جوړول.
شک نسته چې د وزیر دفاع سفر به دلته د جهانیانو او د افغانستان د ولس پام براواري ځانته، خو دا ویل کېږي او د افغانستان ولس په پوهېږي چې داعش دلته خود به خوده نه دي زېږېدلی. زه فکر نه کوم چې دا ټول کارونه چې د امریکا د هغه قوي استخباراتو د سترګو پټ پاته وي.
د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نامنیو له زیاتېدو سره سره داعش یا د اسلامي دولت ډلې هم فعالیتونه زیات کړي او افغان چارواکي وایي چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه کې ریښتینی نه دی. باری عارض پر پاکستان د نړیوالې ټولنې او په تېره د امریکا فشار مهم ګڼي. دی وایي د تروریستانو د ځپلو لپاره د دوی د پټنځایونو له منځه وړل ضروري دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
آسیایی پراختیایی بانک له افغانستان سره د انرژی لپاره د 215 اویا میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د افغانستان د مالیه وزارت پرون د دغو مرستو د تړون په مهال وویل دا پیسې به په شمال کې د 360 کیلومتره برېښنا د مزو په غځېدو او د برېښنا شرکت د کارکوونکو د ظرفیت په لوړولو ولګوي. یوسف خان زاتران پرې راپور لري.
په داسې حال کې چې له بهره د راتلونکو او په کور دننه د شته کډوالو ژوند د ښه کېدو لپاره وخت نا وخت د مرستو اعلانونه او ژمنې شوي، خو نوې موندنې ښیي چې د دغو کسانو ژوند د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د کورنیو بېځایه شوو کسانو او هیواد ته د راستنو شوو کډوالو د وضعیت په اړه دوه بېلابېل څېړنیز راپورونه خپاره کړل چې د مخامخ مرکو په اساس جوړ شوي دي. دا راپورونه ښیي چې په هیواد کې دننه بېځایه توب او هیواد ته د کډوالو راستنېدنه ډېره شوې، خو په وړاندې یې پاملرنه کمه. د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د دغو راپورونو د بیانولو په مهال وویل چې داخلي بېځایه شوي او هیواد ته راستنېدونکي کډوال د سرپناهۍ له حق نیولي بیا د لازمو غذایي موادو د ترلاسه کولو پورې جدي ستونزې لري.
دولت افغانستان و دغه نهادهایی که در رابطه با
افغان دولت او نور بنسټونه چې د کډوالو د ژوند لپاره کار کوي باید د ستونزو د حل لپاره یو پلان جوړ کړي. زمونږ ټینګار دا دی چې بشري حقونو ته پاملرنه وشي او کډوالو ته د ژوند مناسب زمینی برابر شي. مهمه دا ده چې دوی ته کاري فرصتونه او ماشومانو ته د زده کړو زمینی برابر کړي.
دا راپورونه ښیي چې د 2009 کال په پرتله دا مهال کورنی بېځایه شوي کسان 15 برابره زیات شوي چې شمیره یې څه کم 1.5 میلیون ته رسیږي. په دغو څېړنو کې راغلي چې په 1993 کال کې څه باندې 2 لکه کډوال یوازې له ایران څخه په اجباري توګه هیواد ته راشړل شوي او په همدې ډول د بل ګاونډي هیواد پاکستان او اروپا څخه هم دا شمیره نسبتا لوړه وه. ویل کېږي چې نامنی تاوتریخوالی، وسله والې شخړې، ځینې طبیعي آفتونه او بیکاري د کډوالو د ډېرېدو اصلي لاملونه دي. په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم په دې اړه د بېلابېلو بنسټونو خپله د کډوالو شکایتونه رابرسېره شوي، د کډوالو چارو وزارت وایي چې د ستونزې د حل لپاره یې د مرستو په راټولولو پیل کړی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تېر کې د کډوالو ډېرې ستونزې تاییدوي، خو د ملي د حکومت کډوالو ته رسیدنه یو لومړی توپ ګڼي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو طرح جوړه کړې چې د دغه طرح د عملي کولو لپاره افغان حکومت او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت 535 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په دغه طرح کې ټولې هغه پروژې شامل دي چې هم راستنیدونکو کډوالو سره بمرستې وشي او هم بېځایه شوو کورنۍ سره.
ښاغلی میاخیل وایي چې دوی به په راتلونکي کې د حکومت څخه دغه وزارت ته د پراختیایي بودیجې غوښتنه هم وکړي. افغانستان اوس مهال په بهرنیو هیوادونو کې د ډېرو کډوالو له درکه دویم هیواد دی او ویل کېږي چې په کور دننه یې هم له هرو 22 وګړو یو کس بېځایه شوی دی.
د یوسف خان زادران راپور مو اوریدو د برښنا په برخه کې د آسیای بانک د مرستې په باب د راپور په پراتلون کې خبرونه کې واوري. په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د چیرنې په اړه مو راپور اوریدو چې د کورنوي بې ځای شو او مهاجرو البته راستنه شو مهاجرو په ارتباطو په دې موضوع لږ وروسته په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونه اورو. وسم د افغانستان په اړه بهرنیو ورځپاڼو څه لیکلي دي. ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د سختریزې وسلوالې ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د رحمان ولي له قوله د هغه د کشر رور کیسه خپره کړې چې په ننګرهار کې د داعش غړیو له لسو نورو افغانانو سره پر بمونو کښېنولی او بیا یې الوزولی دی. ورځپاڼه وایي چې دا پیښه د اګست په میاشت کې وشوه او ویډیو یې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. سره له دې چې ټیلیګراف ورځپاڼه وایي چې په افغانستان کې په تېره بیا ننګرهار ولایت کې د داعش نفوذ مخ پر زیاتېدو دی، خو د ننګرهار والي سلیم کندوزی وایي چې په دغه ولایت کې د داعش د جنګي غړیو شمیر تر 400 تنو نه اوړي. په عین وخت کې هم شاغله کندوزی او هم په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي قومندان جنرال کیمبل تاییدوي چې داعش ممکن هڅه وکوي چې له جلال آباد څخه په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا د مرکز په توګه کار واخلي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د افغانستان په ارتباط تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې منځنۍ آسیا د افغانستان له وضعیته بیریږي. په دې لیکنه کې چې یاروسلاف تروفیموف کښلی راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د امنیتي وضعیت خرابېدو د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا جمهوریتونه له تهدید سره مخامخ کړي دي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو له لوري د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیولو او د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سختریزو حضور د دې سیمې د ثبات نازکوالی وشود. لیکوال وایي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو حکومتونه چې د نړۍ تر ټولو مستبد حکومتونه دي او په فساد هم ککړ دي، د دغو هیوادونو خلک مایوسه کړي او د مسئلې د نړۍ په دې سیمه کې سختریزو ته د ودې امکان برابر کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د هوایي ځواک د ورو پرمختګ او په امریکا کې د روزل کیدونکو افغان پیلوټانو د تښتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لومړی د هغو دو افغان پیلوټانو یادونه کوي چې امریکا ته د روزنې لپاره استول شوي وو او هلته بېدرکه شول. ورځپاڼه وایي چې د چهارشنبې په ورځ یو تلویزیون د متحدو ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت د چارواکو په قول وویل چې د دغو افغان پیلوټانو میرویس کوهستاني او شیرزا روح الله ویزی فسخ شویدی.
ستاسو له پیغامونه
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. د دغه ټاکې پروژه چې ممبئی چې ښه د هوښیارۍ کار واسطه چې او بل اشرف غنی صاحب څنګه دا هیله ده چې د دغه څه معنا سمدنه خپل ترې وزر لاندې وساتي. دا خلک وایي چې د سنگین ولسوالي کجکی مساکله نوزاد دا منځکې په امنیت کې پولیس ورته وروځي، هغه منځکې امنیت کې نو ټاپي پروژه به د فراه وو هم په دا مابین کې دغس کې دا منځکې ورته امنیت کې نو بیا به کوم مشکل نه وي. د کندهار ولایت څخه خبرې کوم، زه رحمت الله یم. زما پیغام دغه دی وروره چې دا زموږ په وطن کې ډېره یا امني ده، هغه له دې څخه ده د نړۍ په څیر کې ده کوم پاملرنه نه لرو څه پاملرنه په موږ کمزور خلکو باندې نه کېږي. په چارواکو باندې باید لوړ پوري خلک په دې فکر وکړي. اولین بخش اولین نفر باید موږ ولسمشر په دې کې خاصه توجه ولري، هغه داسې توجه چې دی باید په خپل وطن کې فکر وکړي تر څو زموږ په وطن کې امن راشي. امن دې سره نه راځي چې دی لارسی زم پاکستان ته د پاکستان دولت مشر او یا هم د پاکستان بل ورپور چارواکو څخه خواهش کوم چې زموږ په وطن کې دې امن راولي. امن باید موږ په خپله راولو، موږ په خپله باید ورته ودرېږو.
تاسی زموږ خلاصانه رادیو اوري. په یمن کې د حکومتي ځواکونو په دغه یوټ کې د ایران په لوي یاغیانو ترمنځ جګړو کې دوړو لورو ته درانه تلفات اوشتي دي. روسي جګړې د سیمهل شوی چې په سویس کې د حکومت او حوسی یاغیانو ترمنځ د سولې خبري لا هم دوام لري. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د یمن پوځي او قبایلی سرچینې وای د غیواد هرات ولایت تنجدې په جګړو کې لشتل لږ آتش پېته تن وژل سوی دي. په وژل سوی کې اتوشت حکومتي سرتيري او څلويشت شیعه حوسی یاغیان شدل سوی دي. د غرس په دې پیښو کې د دواړو لورو لخوا د ټپیانو شمیر نوي تنه یاد سوی دی. ورستي جګړې داسې محل سوی چې په سویس کې د یمن د حکومت او حوسی یاغیانو ترمنځ د سولې یوې موافقه په اړه خبري د دسمبر پر 15 نیټه پیل سوی او ملګری ملتونو تایید ویچې یک شنبه نن بعد د خبرو ورستي ورځوي د دغه خبرو د نتیجې په اړه په یمن کې د ملګرو ملتونو ځنګړی استاذی اسماعیل ولد شیخ احمد د یک شنبه پر ورځ نه وخته یو خبری کانفرنس ته معلومات ورکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د ځنګړی استاذی دفتر ویلي چې دوی د اوربان څخه د سرغړونې راپورونو لکهبله سخت اندېښنه لري. د سرغړونې وروسته له هغه سوي چې حکومت پلوز وکونو دوه شمالي شهرونه ونیول او یاغیانو دوه توغندي پر سعودي عربستان ورووشتل. په دې وخت کې د ملګرو ملتونو دفتر څخه په یوې لمی کې پر ټولو شکلو خواو ټینګار سوی چې د اوربان درناوی وکړي او د یمن تر ټولو سختو ځپل سوي سیمو ته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. که څه هم ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و چې د سولې په خبرو کې د پنځمه په ورځ د بشري مرستو درسولو په برخه کې لومړنۍ موافقه سوې وه چې باید تایز شرط ولېږل سي، خو په سیمه کې خیریه ټولنې وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو هیڅ کومه مرسته دغه شرط نه در رسیدلې او یاغیان تورنوي چې د دې مرستو لارې بند کړې ده. د یمن جګړې د 2014 کال په سپتمبر کې هغه مهال پیل سوې چې حوسی شیعه یاغیانو له خپلو شمالي مرکزونو څخه د پلازمینې سنا د نیولو په لور پرمختګ وکړ. دغه جګړې بیا وروسته هغه مهال سختې سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان میلادي کال په مارچ کې د حوسی یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې مودې کې تر 15,000 ډېر کسان وژل سوي او تر 20,000 ډېر ټپیان دي.
په افغانستان کې په لکونو افغانان کورنی بیزای شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په زرګونو نور له ګاونډیو هیوادونو څخه استل شوی او په زور افغانستان ته استول شوی دی. د کډوالو کورنیو بیزای شو د ستونزو په اړه په میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظر اورو. اوس 8:30 شوې. اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون وایي دوی به تر دوشنبه پورې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د خپلو وړاندیزونو بشپړه ټولګه حکومت ته بیا وسپاري. په کونړ کې د نارنګ او سرکانو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمر لوبغاړو پرون زیمبابوې ته د 159 منډو په توپیر ماتې ورکړه. له یمن تر لاسه شوي راپورونه وایي چې دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه آتش پېته تنه وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په سوریه کې له خپل ټول توانه کار نه دی اخیستی او کاټیا ول نورو پوځي وسایلو به کار واخلي. بغداد وایي نه عراقي سرتیری هغه محل ووژل شو چې د امریکا په مشر ائتلاف جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجي خارتنګ دی پر عراقي عسکرو بریت وکړ. او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد کارګر ګوند پی کی کی په وړاندې په یو پراخ عملیات کې د دې ډلې او یا مشکوک یاغیان او دوه ترکی سرتیری وژل شوې دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را با برنامه میکروفون شما که از حالا به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت ساروان، البته به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف، تا ساعت 9:30 ادامه خواهد یافت. افغانستان در نتیجه جنگ ها و آفات طبیعی و سایر مشکلات بحران بجا شده های داخلی را تجربه می کند. اگر در جنوب شمال از مردم در نتیجه جنگ بجا می شوند، در شمال تعداد به خاطر رویدادهای طبیعی مناطقشان را ترک می کنند. اگر خطر از شورشیان در شرق باعث شده تا مردم خانه هایشان را رها کنند، در غرب افغانستان چالش دیگر به چشم می خورد. اخیراً گفته شد که بحران بیجا شده ها یک موضوعی نگران کننده است و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از این بابت نگران هست. بر اساس گزارشات، تعداد افغانهای برگشته به کشور و بیجا شده های داخلی در مقایسه به سال 2009 میلادی 5 برابر افزایش یافته و به حدود 1.5 میلیون تن می رسد. باور شما در منطقه‌ای که شما زندگی می کنین، آیا مردم بیجا شدن؟ اگر بله، خطر از کجاست؟ آیا آنها از جنگ و شورشیان نگرانی دارن یا عوامل دیگر بوده؟ همین است موضوع امروز برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 به وقت کابل.
بله، لکه سنگ چه از ما همکار جاوید نعیمی تاستو بل په افغانستان که شاخوا 1.5 میلیون تنه کورنی بزای شویدی دا په هغو مهاجر و سربیره دی چه مثلا په لیران څخه یو لک افغانان په زور افغانستان ته استول شویدی او هغوی هم در پدر دی. د کندوز جګړو، د هلمند جګړو، ځینو نورو جګړو، د ننګرهار جګړو په لسکونو زره او بلکې لکونو افغانان بی ځای کړل. د کندوز اکثره بی ځای شوي، لا هم شاید اکثره نه وي خو ډیره برخه لا هم خپلو کورونو ته بیرته نه دي ستنېدلې، ځکه چې کورونه یې وران شوي دي او د کاروبار خراب شوی دی. همداراز د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د سختو جګړو له کبله په لسکونو زره خلک بی ځای شوي دي او دا جګړې دوام لري، لا هم خلک بی ځای کیږي. په د دوی بی ځای شوو د ستونزو په اړه استاسو نظر سره، آیا استاسو په سیمه کې هم بی ځای شوي اوسي؟ تاسو په خپله یو تن یا له هغو بی ځای شویو څخه یاست؟ که یاست، نو ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او د خپلو ستونزو او د خپل ژوند د شرایطو په باب له نورو اوریدونکو سره خبرې وکړئ. د تلیفون شمیرې د 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 او که سکایپ لري، په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.radio.azadi او د افغان بیسیم شمیره ده 1300.
بله، میتونین همه حال بر ما زنگ بزنین، پیام بفرستین، تماس بگیرین از طریق تلفن و یا اینترنت و نظر خود را با ما شریک بسازین. یک شنونده فکر میکنم روی خط تلفن هستن. بفرمایید، سیب رادیو آزادی است.
لکه چه تلفن قطع شو؟ خیر، بله، اوریدون کتاب نوبت ورکو، آزادی رادیو ده میکروفون ستاس.
بفرمایید، سیب رادیو آزادی است.
مهربانی کن.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
څنګه شید؟ بخیر.
سلامت و سهیل. کوم زینه خبری کوي؟
نصیب الله يم د هلمند لسنګنه.
مهرباني کوي نصیب الله صاحب.
بس نو همکار صاحب، تر ډیر جنگونو دي خلک ډیر په تشویش کېږي. هلمند لسنګنه ولسوالۍ کې ده، بس تیر اوس سکوت پاله کې ده، خلک ډیر په مشکلات کې دي.
دا و چې خلک بی ځای شوي دي په دې ولسوالۍ کې؟ کوم ځای ته تللی دي؟
متاسفانه بله. یک شنونده دیگه داریم، نه تماس از او شنونده هم قطع شده. فکر میکنم امروز کدام مشکل در لین های تلفن هم هست.
زر قطع کیجی.
بله، شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت هم دسترسی دارین، میتونین بر ما از طریق اسکایپ زنگ بزنین. آدرس ماست radio.azadi radio.azadi. یک شنونده هستن در تلفن، بفرمایید سب رادیو آزادی است.
اورا پختنه دادا که دا بولا داد دا پریر هر که دا دایش شانشو ده پر ولسوالی دایش ده ولسوالی دا لورپور چارواکی دی دایش نیستا دایش نیستا دا خلق ابنا ولی ورزم پر ولسوالی که گورا پروفیسر گورو کسان رو ورزم شروع علاله او دا
ګوره او بخشه تاسو د موضوع په ارتباط خبري وکئ. د موضوع په ارتباط ګمان نکوم چې چارواکي د داعش له حضور انکار وکړي. موضوع دا ده چې په همدغه ننګرهار کې هم د راپورونو له مخې ډېر خلک بې ځایه شوي دي. ستاسو په سیمه کې هم خلک شته چې بې ځایه شوي وي؟ بله. نو تاسو د خپل ژوند شرایط خلکو ته بیان کړئ. تاسو چې د اچین له ولسوالۍ څخه کډه کړې ده، ولې مو کډه کړې ده، اوس په څه حالت کې یاست، چیرته اوسئ؟ بل نو اچین ما ولې کډه وکړه، هلته مشکل څو
اچین اورورا په دې کډه وکړه چې تاریخ لا خلک یاله لا ول دې ګنا خلک ول سی خلک رول او تاسو خپل ویډیوګان ول دې دې ګنا دې څو شیطان لا ول موتیز ما په شیطان لا ول دا 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 بد خلک راکشي و سره یو دې شي نه و سره د اسلام نه خبر دي، د مسلمانانو نه خبر دي، خالي په چې پاکستان په چې ورکه په دغمانې راشي او بس خلک حلاله یو بل حلاله.
صحیح. مننه چې اصلي خبرې ته وسرغلې، یعنی د مهاجرو موضوع ته راغلې. هله لرو چې په همدې موضوع ټول اوریدونکو خبري وکي. په نور موضوعاتو نه دا چې کڅوک د دوی غونډې په خپل کورنۍ بي ځای شوي وي، لا به شي چې ټلیفون راوکي.
بله، یک شنونده دیگه هم داریم روی خط تلفن. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است. مهربانی
مهربانی که صاحب خبری وکی.
بفرمایید صاحب، تماس شما با استدیوی ما وصل است. نیشه نامده فکر میکنم صدای ما را ندارم.
بله، اردون که ایل روزان معرفی که آزادی رادیو ده.
مهربانی صاحب.
مهربانی صاحب،
آواز مو ډیر ورو دی، نه پوهیږم چې علت څه دی. رادیو ملوړه ده او خپل آواز مو ټیټ دی. متاسفانه چې کله داسې وي بیا نو موږ نشو کولی چې ستاسې خبرې واورو. بل اوریدونکی لرو.
بفرمایئ صاحب.
سلام علیکم صاحب.
سلام صاحب، مهرباني. سلام صاحب، مهرباني کنین. بفرمایین از کجا تماس گرفتین صاحب، خود معرفی کنین.
از ولایت لغمان. ولایت لغمان.
بفرمایید صاحب.
اینجا حد دمی اون سوالی هن، انگار مردم بسیار بیجای شدن. کسایی که در اردوی ملی هست که در دولت هست سوستانه خانه دستان همیتونه خانه
بله
اعلان دادن و مردم بسیار مهاجر شدن.
بله صاحب، چی فکر میکنین چی عامل باعث مهاجرت شده در ننگرهار؟ همیش جنگ و نگرانی از شورشی ها بوده؟
بله بله، ها دیگه مردم به جایداد خود اعلان از خاطر کسایی که در دولت هست و از ترس رفته نمیتونن.
بله
دیگه، می عامل شده صاحب.
و لغمان چطور در ننگرهار؟ خب بدون شک گزارش های ما هم داشتیم، از لغمان هم مردم بیجا شدن یا نه؟
لغمان هم کسایی که در مرکز هست درست هست، در ولسوالی ها کنش نام نست، کسایی که در دولت هست بسیار خطر برش.
مثلا کدام ولسوالی ها؟
اگه میرن بسیار دم.
بله
من نه کردی بودن؟
فکر میکنم. بله. تشکر میکنم چنان دیز.
بله اوریدون که لروزن معرفی که یه آزادی رادیو.
السلام علیکم و رحمت الله
و برکاته. و علیکم السلام.
زادی رادیو پر کوم سلام نه پر تاسو خبر کوم مزه اکبر از لاست رادیو د پدر سره نه اورید کی چې د مشال د مو سره ده دغه خبرې یې او د رادیو دا ټول واجب خبر ورې چې ما د سنا د دې د دوه لسته په جوته او چې ما نه اورید کی چې نو وخت د شبې د مشال رادیو د سره ده.
بله امدا. بله بله
د دې مرڅو یې مې پدې د کلیپ په دې لغه مې راځي د صابون او پیسې مګر هغه تپاک سي بالا په ټوله کې راځي تر څو چې راځي چې دې راکې هغه غره وایي نو دا ټول د افغاني تاریخ لري دا مې په واسه نه ده
زیر زمینی که مظفراتی به قسم بری جوری که چه دوی تا دو میاشت پنده نشه وقت نیزه تاور که چه پاسپورت و ویزی رو سو ایران.
درست. مننه چه تلفن مو که کور ودن؟ بل اوردون که امله رو زن معرفی که خیر یا چو پیغامونه با ول
بله بله پیام های زیاد هستن. یک شنونده ما به نام عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به بادغیس نوشته کرده که عوامل اصلی مهاجرت یا بیجا شده ها اول جنگ است و دوم هم فقر. یک شنونده دیگه مرسلین باشنده هلمند گفته که به تعداد 30,000 خانواده از شمال هلمند گفتند بیجا شدند. و گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که افزایش ناامنی در سر تا سر کشور باعث بیجا شدن هموطنان ما شده و رساندن کمک از طرف دولت با آنها هم مشکل است. اکثر این بیجا شده ها در این فصل سرما گفتند با مشکلات جدی روبرو هستند.
حمید الله وطنوال د ورزګان له ولایت له چوری ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د چوری ولسوالۍ کې وای زموږ په کلی کې یو کال مخکې د سیل له کبله ډیر خلک بې ځای شوي دي، تر اوسه هم بې ځای شوي دي. بل اوریدونکي احمد ولی خپل وخت د هلمند له لشکرغه لیکلی وای زموږ کلی ته له سنګین ولسوالۍ نه ډیر کورونه راغلي دي. الحمدلله ټول کلی ورسره همکار دی او یو کور ته موږ خپل سرای ورکړی او مهاجرت ډیر زور غواړي. باید هر څوک له مهاجرینو سره کومک وکوي. خدای دې خیر درکړي. اسمت الله تنهار د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلی دي وایي دلته زموږ ولسوالۍ ته د خانشین ولسوالۍ څخه مهاجر راغلی دي او په ډیر بد حالت کې دي. نو اوس په ورشو د تلیفون له لارې اوریدونکو ته
بفرمایئ. شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام برادر صاحب، شما خوب بخیر هستین؟
سلام صاحب، مهربانی. خدا معرفی کنین صاحب، از کجا تماس گرفتین؟
عبدالجمیل هستم از ولایت ننگرهار ولسوالی چپرهار با تماس هستم.
بله، چطور است وضعیت در چپرهار؟ بیجا شده ها هستن در اونجا؟
وضعیت خودی سر
بله شد.
وضعیت بسیار خراب است برادر. از دولت خود خواهش میکنیم یا امرای شما با تماس میشه. دیگه بسیار حالت خراب است، زباین خود زده میرن دو نفر. دیگه دولت هیچ توجه خود نمیکنه به این ولسوالی به خاطر که داعش و امارات است. نمیفهمی چی خانه خراب مردم هستن. حالت بسیار زیاد خراب است برادر.
بله، تعداد بیجا شده ها چی فکر میکنین چقدر باشه در ولسوالی چپرهار و آیا از مناطق امجوار ای ولسوالی مردم بیجا شدن آمدن به چپرهار یا نه؟
بیشتر مردم بیجا شده، در حدود 50-60 خانه از چپرهار بیجا شده، کلش طرف جلال آباد آمده. دیگه حالت بیشتر زیاد خراب است، کسی طرف جلال آباد رفته، کسی طرف خوبیانی رفته. دیگه بیشتر حالت خراب است، مردم شب روز افتادن بسه ولسوالی را گرفتن. دیگه دولت هیچ توجه نمی کنن به این ارتباط.
بله، بدون شک یکی از مشکلات خیلی بزرگ است رسیدگی به بیجا شده ها و مهاجرینه که از یک منطقه به منطقه دیگه میرن و امکانات هم ساروان صاحب در افغانستان خدمات خیلی بالا نیست که در یک شهر دیگه و خودر ظرفیت داشته باشه تعداد مثلا هزاران بیجا شده را جا بته و برشان امکانات را فراهم بکنه.
واقعا سخت کرده. خب یه هم گوره کم فکری افغانان یا لبل سر کمک کوی او هم دا کمک ده چه دیر خلق لمرگش غورل کیجی کنی کم فکر وی اغا بد حالت خوصن دی اقتصادی فقر و غذایی فقر چه پا افغانستان که زمره ده شاید پر دیر و کم هیوادون که یا هیچ هیواد که نوی، لیکن پا افغانستان که اغا سی خلق توک نوی نی لکه سنگه چه پا جنو افریقایی هیوادون که
بله.
صرف سکلیت پاته وی دا دی خلق و لیو بل سر دی مرست برکت ده. اوریدون که دی تلیفون للاری لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو ده
بفرمان سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم صاحب، کار زمان جان است از ولایت بدخشان از ولسوالی ارگو از قریه شتک با تماس گرفتید.
بفرمایید،
خدمت دارم. جواد نعیمی صاحب شما و با صاحب
تشکر. سلامت باشین صاحب، روز شما هم بخیر. مهربانی.
در ولایت بدخشان ما شاهد شاید جنگ ها بودن، شاید باشین، چون در افغانستان در ولایت قندوز و قدس بر دست طالبان یا چندین ولسوالی هایی که بدخشان فعلا با دست طالبان هستن، ولسوالی واردو، جرم، ایمگان یا ولسوالی خوستک، مثل که صرف مرکز نیستن. شما خود تنشای شاید باشین که شاید اینا باشین که ولسوالی ارگم یک ناهمی ها وجود دارند کمی، چون مردم و بخاطر اینجا ما مردم مهاجر نداریم، چون کسی از خانه خود ترک نکده، نه که مردم ترک که خانه هایشان شدن، نه که مردم رفتن به مناطق دیگر، نه که مردم میتونه که مردم نمیتونه و جان مار خود اعلان کنه. فکر کنین که در افغانستان امروز امسال بسیار جنگ ها صورت گرفته که مردم حتی در کشورهای دیگر مردم مسافرت کردن، چون خانه های خود ترک کردن. مثل در ولسوالی های واردوچ، این یک شهر ولسوالی بدخشان قریب 7 سال این ناهمی قرار داره که هیچ حکومت توجه دیده نمیکنه. فعلا راه بسته است، مردم نمیکنن، فقط نمیتونن کوی به مرکز رفت آمد کنه، مشکلات خود برسانه. مردم مشکل اهمیتی داره، هیچ حکومت توجه دیده نکردن، صرف سعی کنه که در بدخشان ولسوالی بسیار ناهم داره. اگر حکومت توجه دیده میکرد همین ولسوالی ها را عملیات شروع میکرد، سعی کنن فعلا ولسوالی های جنوب بعض ولسوالی ولایت ها نکن فعلا عملیات جریان داره، در ولسوالی های به تصرف از دست طالبان فعلا هیچ حکومت همکاری نکردن در این باره.
بله، و چی فکر میکنین چقدر مردم بیجا شده باشن در نتیجه از این رویدادهای امنیتی در ولسوالی های بدخشان؟
باور کنین که مردم تقریبا شاید 1000 خانه هم شاید بیجا شده باشن، به طرف های مرکز یا به دیگر ولسوالی های ارگو این طرف ها پناه باشن. باور میکنین که امسال در بسیار مردم ده، حتی کسایی که در حدود میلیارد در پلیس بودن در خانه هایشان رفتن نمیتونست. باور میکنین که مردم بسیار زیاد کشته شد، مردم در جنگ ها در طالبای خارجی حتی مردم ها را سر بریدن. باور میکنین در اولسه های جیر مولسوال های امگان 6-7 اولسواری بدخشان ناهم از پیل اولسوال وقتی طالب ها سلطانس راه هایشان بسته است، میتونه یک جا رفت آمد بکنه، یک مشکل شده به حکومت برسانه. حکومت در برای توجه نکرده تا
تشکر از شما سب
گروهدان. بل اوریدون که امیل رو زن معرفی که آزادی را لیده
میربونی کنین سب تماس از این شنونده قد شده، یک شنونده دیگر نه از اونا هم قد شده. بله، پیما زیاد هستن سروان سب، میربونی کنین.
ولی محمد او خادم نوروزی همدار از یو بلاوردون که جانداد نورزی در مختلف سیمو چخه ده مهاجر و ده وضعیت پر پیغامون رسته ولیده. جانداد نورزی و بخشی ده هلمند واشیر چخه لیکری ده وی ده تو کلو نمونه یخیسته دی چه یو فکر کنم فزیرک نمیشه او بل لنگر وی لدوغو کلو نه پا سلحاو کورونه پدیس یخ کی ماجر شوی دی او بی ځای شوی دی. بل اوردون کی ولی محمد ل غزنی څخه لیکلی وای زنخان ولسوالی کی وس وضعیت شری خو مهاجر لری. مسلم طاقت لیکلی وای جګړه او نامنی همدارس بیکاری او فقر هغه مهم عوامل دي چې ډیرو خلکو د کډوالۍ او بې ځای کېدو سبب شوي دي. حافظ محمد سرور مخلص د هلمند څخه لیکلي دي اوس هم وای په هلمند کې دا سلسله جریان لري او اوس هم ډیر خلک لیدل کېږي چې د مارچي او نادالی څخه کډی کوي.
بله، خادم نورزای از فرا نوشته کرده که علت بیجا شده های داخلی فقر و ناامنی است و اگر امنیت تامین شود این مشکل هم حل خواهد شد. شنونده ها روی خط تلفن هستند، بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین سب.
مهربانی. و علیکم السلام.
مهربانی.
ورور تاسو ټول راغوم که سلام نو وړاندې کوم احمد زریف زریف مې راغات تلیفون پکې
مهرباني کوي صاحب.
ورور ما یو دغه نظر چې د مرګر ملتونو د مهاجر سره په خپل لاس باندې مرسته کولای دا د سوي چې زی ورونو سره دې رااله کې پاتې دا چې کورونا هم څه چې په یو سره کې دوی خونې په هغه کې تلور پنځه کورې د سوي د مرګر سره راغلي بل ده. ما دا غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونه په خپل لاس باندې د ډېرو خوارانو غریبانو سره مرسته وکړي. نو تر دې پورې به ووایې چې یو کس ما وستاوه د بل لاس ته ووایې چې بیا د دوی تر دغو خولې پورې نه رسېږي.
بله، تاسې په خپله داسې خلک لیدلي دي چې له مرجې او له نورو ولسوالیو څخه راغلي وي او ستاسو په سیمه کې اړولي وي؟
زموږ په خپله مسجد کې په محله کې په کوڅه کې په دوهمه کوڅه کې دغسې کورو چې دوې خونې وې پنځه کوره پکښې وه. نو یو درما خبرانه نه مو ډیر خلک په عذاب ډیر په تکلیف پر مسلمانانو ډیر په دې ورځ راغلي حتی دا چې کثر غلې دي چې دوار او تبې شکنتل کول خدای مکه کار خو پر حق نو راغلی سر یمن تر روان کیو یا حکومت پر حق یا طالب پر حق دوار موړونی دي حتی دا چې راغلي دي چې دوار کې بدرت ویل چې دوی دا راځي چې ټوک ته در بدري
آزادی رادیو میکروفون ستاسو
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام پرتاسی من یو میل مرزوان صاحب پر اسمه سروان باندې عبدالقادر تچینی يم د کندهار ولایت څخه
مهرباني کوئ تکین صاحب
مهرباني سروان صاحب محترم کچیر مستاسی وګورو د کلی مهاجرین اخوانو او د افغانستان په داخل کې لغمان او ننګرهار تاسو سم خو دا هیڅ په ټول کې راځي د ټول مهاجرینو اساس څنګه چې شي دي اول په افغانستان کې تر ټولو لوی څنګه بیکاری د تجارت مستاسی دوستان دي سوال دی یخښت دی تر دې راه دا پوری بالکل د بیکاری څنګه باید پېښ کو او پرې اندازې پوری مونږ نه ویل کسان چې په کډوالو څونه مصارف راځي او دې هیواد څخه بهر نورې هیواد وته دي او نامني دی له څنګه بری دوه مرسي د مو تاسو نن د ننګرهار د چین او د نورو ولسوالیو راسي اساسي مشکله اساسي ګناه چې مظلومیت بل څه ښار دی دلته نو دا غریبان خلک وړاندې ترسیوي دي چې څو دوی خپل کورونه خپل جایدادونه خپل سیمه خپل ځان پرېږدي او دوی مهاجرت وکړي اوس نو راسته که دلته دوی په ورسته کې نړیواله ټولنه ټرمپ بولل چې نړیواله ټولنه باید مرستې وکړي حکومت په دې کې کړی سروان صاحب محترم زما د ننګرهار یا زما د افغانستان یو بل افغان تجار د یو تجار په حیث باندې څه کړي دي زمونږ سره ما د یو افغان د مدني فعال څخه باندې ما څه کړي دي نو وخت کې چې موږ تاسو د ستونزو پر نور باندې وراچو او په خپل مدیریت چې د ستونزو پر وړاندې خپل مبارزه او ټولنیز مسؤلیت نه ادا کړي خو د ګڼو ستونزو سره مخامخ اوس راځي که د حکومت په دوه غریبانو خلکو باندې جدید او کېدو د دې ژوند لپاره یو څه نسی مساعده کولای د دغه ولایت د افغانستان د نورو ولایتونو تجاران کې حاجت سره وکړي دوی یو مسؤلیت دی او افغانیت دی وساف ولري نو شپه کولی شي د موجوده ستونزو سره مبارزه وکړو نجات دې نه او دا که چاروان صاحب زه ګرم بولم چاروان صاحب ما ګرم بولم ما سلامت نه معلوم څنګه موجوده ستونزې دغه افغانستان د نړۍ خاطر والی حتی او د دې په ټول کې خپل مسؤلیت دا کو د ټول موجوده ستونزې خبرې جاتې دا کو دغه ما خیر
سلامت اوسې تکین صاحب خوشاله اوسې بل اردون کې لرو مهرباني
بفرمایئ مهرباني سلام صاحب مهرباني
سلام علیکم سلامات صاحب خیر
دی سلامات اوسې مهرباني کوي
هلمند ولایت څنګه نور سوالي څه خبره کوم
مهرباني کوي صاحب
او زموږ د ولسوالۍ حالت چې دی شخوندور نه دي ټول خلک حاجه شوي دي
بله
تقریبا په سل کې اتیا کور نه مجه شوي دي شل کور به پاتې په ټول ولسوالۍ
بله او مهاجر چیرته تللی دي دا خلک چیرته تللی دي
دا ټول یا په کندهار کې دي یا په لشکرګاه کې دي یا په کابل کې دي یا نورو دا څه وته وتلي دي چې په دا کار یو زوته پر د سیمې دي په داسې غیر علاقو کې دي چې ډېر مشکل سره مخامخ دي نو و سم په کوم ځای سخت جنگ روان دي
ډېر مننه چې ټلیفون دی وکاو احوال دی راکو بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو را یا هم پیغامونه
خط شده یک شنونده ما به نام شعیب از کابل پیام فرستادن و گفتن که علت بیجا شدن مردم در مناطق مختلف افغانستان اول جنگ است دوم نبود امکانات و سیوم هم گفتن بعضی از حوادث و رویدادهای طبیعی ادریس از ولایت هلمند نوشته کرده که بیجا شده ها و مهاجرین تعدادشان در ولایت هلمند خیلی زیاد است
محمد قاسم زوق ده هلمند ولایت لیکلی دی وای په هلمند ولایت کې ډیری کورنۍ د یو ځای بل ځای ته مهاجر شوی دي دا د جنگ له امله مهاجر شوی دي او زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي سیف الله له تخار ولایت لیکلی دی وای موږ د دولتي ځواکونو څخه هم هله کو چې خلکو سره شر او یو کړی څو د دوی په وجه هم څوک مهاجر نشي. ولی محمد د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلی وای مخکې ډیر خلک له ولسوالیونه د غزنی مرکز ته مهاجر شول، خو اوس په مرکز کې هم وضعیت ښه نه دی، خلک مجبوریږي چې کابل او نورو ولایتونو ته کډه شي.
یک شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سلامتم خیلی جوری.
سلامت و سی مهربانی کوی لکم زین خبری کوی.
وای شم جلال آباد خانه.
مهربانی کوی صاحب.
تاسو ریدم کوتوس ته سلامونه وړاندې کوم.
مهربانی کوی صاحب. په موضوع باندې که خبری وکړئ، ستاسو په سیمه کې کورنۍ بې ځایه شوي شته او که نشته؟ تاسې په خپله خو یو له هغو څخه نه یاست.
بې ځایه شوي خو ډېر دي، اوس د حکومت له خوا نه وهل کېږي او د وهنه طالبان د خوا نه هم، اوس د حکومت له خوا نه وهم بالاخره شر شي په ولس باندې، ولس بس هغه کې زخمیان کېږي، ټپیان کېږي، وژل کېږي، او د هېڅ غم نه خوري، د دې خوا نه هم ځورول کېږي، د حکومت له خوا نه هم، طالب له خوا نه هم، د خوا نه
صحیح مننه چې ټلیفون دي وکړو. کور دې ودان، بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
نه تلفن قطع شو.
هستن شنونده ما روی خط هستن، بفرمایئ صاحب. مهربانی کنن شنونده عزیز صحبت کنن. بفرمایئ صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب خیرس و خیرس
کور مو ودان، سلامت و سیل کوم زای خبری کوی.
زه زبل ته خبرې کوم، روز نعمت الله یم، ولې زای سیو خو رښتیا هم دا ټول مقصد مو وای سي دغه وای سي کله نو مشته سره ولا دا حکومت هم سره مقصد مو وای را کړی وای، څه کوم کنه سره کړی به زای سیو کسان کمی دود شمیره ډیر کمی دی.
بله، نو څه ډول کومکه کړی وای چې شمیره کم شوی وای؟
ځایونه ورته جوړ کړي وای، مقصد کوم کنه پر کار یې کړي وای، بس مقصد پروژه انده کړي وای، د مځکو یې خارې سره کړي وای، بالا کرا ولې دی مقصد بالا پر کار شوی وای.
بله صاحب، مننه، سلامت اوسئ. قدر من اوریدون که سکایپ لري او انټرنیټ لري، له دې طریقه هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. د سکایپ له لارې به اواز ډېر واضح وي، خو البته په د افغانستان په ډېرو سیمو کې لا هم انټرنیټ نشته، په ځینو سیمو کې چې شته او څوک یې لري کولی شئ له دې طریقه له موږ سره تماس ونیسئ.
بله، تشکر میکنیم از شنونده ها که تا حالا با ما تماس گرفتند، پیام فرستادند و در مورد موضوع برنامه ابراز نظر کردند. تا لحظات بعد خبرها نشر خواهند شد. در جریان نشر خبرها نمیتونیم با تماسهای تلفنی شما و همچنان اگر از طریق اسکایپ با ما تماس بگیرین پاسخ بگوییم، اما در بخش دوم برنامه میتونین بر ما زنگ بزنین و همچنان هر نظر